دا مشال ریډیو دا وخت په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړم سلامونه میومنه په دې یو ستا خبرونه کې تاسو ته خبري غړي په تکراری توګه خبرو. خو لومړی خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکي. عدالت د توشخانی په مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي په روانو ناامن حالاتو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عامو انتخاباتو اعلان نسی کولای. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د منځنۍ آسیا د هیوادونو په سفر وتلی دی. اوس بشپړ خبرونه. د اسلام آباد یو عدالت د فروری پر 28مه په توشخانه مقدمه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی. د یاد عدالت قاضي ظفر اقبال دا پریکړه د توشخانه د مقدمه اوریدنې پر مهال کړې ده. د دې مقدمه راتلونکو اوریدنه به د مارچ پر 8مه کیږي. تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت او د بانکداري عدالت عمران خان ته د ترهګرۍ او ناقانونه بهرنیو چندو ترلاسه کولو در پاړه درڅ سوی مقدمو کې لنډمحاله ضمانتونه ورکړل. بل پلو اسلام آباد په های کورټ کې نن د اقدام قتل په مقدمه کې پر هغه درخواست هم اوریدنه وسو چې عمران خان ته دی تر نیول کېدو وړاندې ضمانت ورکړل سي. عمران خان ته په دې مقدمه کې هم لنډمحاله ضمانت ورکړل سوی دی. د پاکستان سپریم کورټ د ججانو 15 کسیزي جرګګۍ په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه پریکړه محفوظه کړې او د مارچ پر لومړۍ نیټه به اوروي. دا لغوه وروسته د اچي یادې جرګګۍ د فروری پر 28مه او 28مه د دې مسلې په اړه اوریدنې وکړې. د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په یادو سبو کې د انتخاباتو په اړه د فروری پر 28مه له خپلې خوا نوټس اخیستی و. نوموړي د دې لپاره نهه کسیزه جرګګۍ جوړه کړې وه چې د انتخاباتو فیصله به صوبایي ګورنران کوي او که ولسمشر او یا هم چې دغه انتخابات به کله کیږي. پېښور های کورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیاتي نمائندگانو حیثیت ځنډولو اعلامیه معطل کړې او دا نمائندګانې بیرته بحال کړې دي. په پېښور های کورټ کې نن د بلدیاتي نمائندګانو د معطل کولو ضد د کیس اوریدنه وسوه. عدالت په دې اړه له انتخاباتي کمیشن او د خیبر پښتونخوا له حکومتي څارنواله د مارچ پر 2مه رپورټ غوښتی دي. انتخاباتي کمیشن د فروری پر 2مه د بلدیاتي نمائندګانو د معطل کولو اعلامیه پر کړی و. کمیشن هغه مهال ویلی و چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د بلدیاتي حکومتونو د استازو حیثیت لدی کبل زندوی چې پر انتخاباتو اثر انداز نسی. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي په روانو ناامن حالاتو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عامو انتخاباتو اعلان نسی کولای. حاجی غلام علي د فروری پر 28مه په سواد کې خبري اعلان تول چې د صوبا د عامو انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره مکمل وسایل نه لري.
پولیس کے پاس نفری نہیں ہے,
پولیس زواکونه نشتا, پوس پل زواکونه نرا کوي. تعلیم محکمی کوم بلګری دی, هغه هم د ډیوټی نه انکار دی. استاد وای ز د ټاکلو ډیټا ورکم او د قوم د ماشومانو مړی پورته کم. عین کې ماده 2450 هم شته چې هغه دا هم وای چې کچره داسې حالات وي مکین استل پکار دی.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان ولسمشر عارف علوي په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د اپریل 9مه د عامو انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د قزاقستان پلازمینې استانې ته تللی دی. نوموړی به هلته د قزاقستان, قرغزستان, تاجکستان, ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره لیده کاته کوي. نوموړی تر روانېدو وړاندې پر ټویټر ولیکل چې د مرکزي آسیا له هیوادونو سره د امریکا شراکتداري زیاتول غواړي. او د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې به سبا د پېښور زلمی لوبډله له کراچي کینګز لوبډلې سره لوبه کوي. تر اوسه د لومړي پړاو له دیرسو لوبو څخه شپاړس لوبې ترسره سوي دي. په دې کې لاهور پر لومړي, ملتان پر دویم, اسلام آباد پر دریم او کراچي پر څلورم نمبر ده. د پاکستان سوپر لیگ لوبې د فروری پر 14مه پیل سوي وي او د پای لوبه به د مارچ پر 19مه ترسره کیږي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د نوریدونکو د مشال ریډیو په دیو ستا خبرونه کې ل خبرونو ورسته یو شمیر ریپورتونه او تبصرو ته زو د خبرونې ترپای را سره اوسئ. عدالت د توشخانی په مقدمه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارن جاری کړی دی. خیبر پښتونخوا گورنر وایي چې په روانو ناامن حالاتو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عامو انتخاباتو اعلان نسی کولای.
تخې په حال چې ځکه چې کوم حکمنامه لاندې د دې اختیارات معطل شوي وو، نو رپورټ موږ په کوم نواو هغه نن معطل کړ.
د قبایلي سیمو د فاټا کمی جرګې په نامه جرګې ویلي چې دوی به د دې سیمو د پخوانی آئینی حیثیت بارول لپاره خپلې هلې ځلې جاری ساتي.
د فاټا بلجبر چې کوم انضمام شوی دی دا موږ ټول مشران مسترد کوي، همدغه شانتي موږ ته د دې ډېر مشکلات دي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري لکه څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریده چې د اسلام آباد عدالت د فروری پر اتوشتمه په توشخانه مقدمه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی، او بل پلو د خیبر پښتونخوا او پنجاب د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو په اړه عدالتي اوریدنه کړې. له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. لومړی چې د عمران خان پر ضد نن کمی څلور اوریدنې کېدې، که په دې اړه راته ووایستش دا څومره مهم وې د تحریک انصاف لپاره یا د حکومت لپاره؟
سران تاسو ته تاسو اوریدونکو ته د دواړو لپاره ځکه مهم دي چې د پی ټی آی خو یو مشکل سره مخامخ دی، ځکه چې سلور کیسونه دي او یو پکې توشخانه تاسو یاد کړئ چې په هغه کې ضمانت دغه د نیولو لپاره اوس حکم هم جاری شوی دی، او اسلام آباد ته خو عمران خان په اول ځل باندې راغلی دی. نو توشخانه کیس هغه کې عمران خان لکه هغه باندې دا تور چې هغه د حکومت د غستور نه توشخانه څخه ځنې توفی اخیستی وي په کم قیمت هغې خرڅې کړي دي په زیات باندې، او هغه په ګوشوارو کې بیا د هغې تفصیلات نه دي ورکړي. دا مهم کیس دی او خطر پکې هم شته، ځکه چې په دغه مثالونه شته چې ماضي کې دغه رنګ کې چې په ګوشوارو کې شیان نه دي ښکاره شوي، نو هغوی ته یو مشکل له هغې سره مخامخ شوي. دویم هغه ممنوع فنډ دی، د بهر نه الیکشن کمیشن دا خبره کړې وه چې دوی پیسې د داسې سرچینو نه، د داسې خلکو نه، د داسې ادارو نه، د بهر نه ترلاسه کړي دي پی ټی آی، چې هغه د پاکستان په قانون په بنیاد باندې هغه ممنوع وي، یعنی نا قانونه پیسې وي. دغه هم یو مهم کیس دی. بیا هغه جج ته دمکیو هغه هم یو کیس په عمران خان باندې دی، عمران خان په هغه کې نامزد دی، او بیا د مسلم لیگ نون یو قومي اسمبلی ممبر دی محسن رانجا، هغه په عمران خان باندې دا دعوه کړې وه. د نورو کسانو پی ټی آی هم چې په د باندې الیکشن کمیشن نه بهر باندې حمله شوی وا او دی لکه اقدام قتل مقدمه ده. نو بهرحال دا مقدمی دي او تشدد ولم پکې هغه الیکشن کمیشن نه بهر چې کله عمران خان نه هر شی وو دا غیر رسته. نو ټولې مهم دي. او د عمران خان نن سلور کې سونه وو په دریو کې دغه ضمانت شوی دی، یو کې اوس هغه د گرفتاره هغه فرمان جاری دی، لا تاسو پورې خو غنی ولې شوی نه دی.
طاهر خان صاحب، دغه مهمه بلل کیږي چې لومړی ما په خبرونو کې موبایل چې ناقابل ضمانت وارنټ دی جاری شوی دی، او د دې مقدمه بل اوریدنه به د مارچ پر 1 کیږي. کفرس کا عمران خان نیول کیږي، نو په اوسنۍ حالاتو کې به دا په سیاسي صورتحال کې د پاکستان لپاره څومره ننګونه وي، چیلنج کوونکی به
ګوره. پی ټی آی خو لکه نن چې عمران خان په ناغه سره په سلګونو دغه خپل پلویانو حمایتیانو کارکنانو وو، او پی ټی آی خو د مخکې نه دا ویل چې عمران خان د دوی په نظر د دوی لپاره یو سره کرخه ده، او وړاندې هم چې کله دغه د نیولو امر شو نو کارکنانو به دومره جمع شو په لاهور کې دغه د کور نه بهر چې پولیسو نشي کړی چې هغه ونیسي. اوس هم لا معلوم نه ده چې هغه سره ډېر ګڼ شمېر خلک دي، او هغه په دا وخت د اسلام آباد های کورټ کې مودانی د ویل کېږي چې عملته لا موجود دی. نو یو مشکل خو به ځکه وي چې د پاکستان سیاست د وړاندې نه یو ډېر زیات یو تناو دی، یو کشیدګي ده، تشنج دی، یو ترنګری حالت دی. نو کو عمران خان نیول کیږي دا خو بیا لکه اوس خو عدالت حکم جاری کړی دی نو دا د توتری خوالی د وړاندې یو سیاسي تناو موجود دی ځکه چې عمران خان او دغه پارٹی و چې دا ټول سیاسي کیسونه دی او د لکه د مخ نیول غواړي نو زما نظر دا دی چې نیول کیږي نو هغه د تناو هغه او کشیدګي هغه پس نور زیاتی دی شي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال رادیو ته غوړیست په همدی موضوع کې پاتې کیږي چې په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عام انتخاباتو کې د څومره ممکن دي او کنه. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي چې په اوسنیو ناامن حالاتو کې دا اعلان نسی کولای چې په خیبر پښتونخوا کې دي د صوبایي اسمبلی لپاره عام انتخابات وسی. نموړي د سرګندونی پرون په سواد کې کړی دي. د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان یې تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علی د پروري په وښتمه نیټه د سواد دوره کړي. ورسته ما خام د منګوري سر نږدې رشګټه کې د جمعیت علما اسلام ضلع سواد مشر مولانا فتوت الله په دیره کې خبريانو سره خبرو کې د یو خبريال لخوا په صوبه کې د عین مطابق ټاکنو سوال په اړه وویل.
پولیس کے پاس نفری نہیں ہے.
پولیس زواکونه نشتا. پوس خپل زواکونه نه راکوي. تعلیم محکمې کوم ملګری دي هغوی هم د ډیوټۍ نه انکار دي. خیبر پختونخوا پولیس محکمه سلور 5000 نوي زواکونه غوښتنه کړي. استاد وای زه د ټاکنو ډیټا ورکم او د قوم د ماشومانو مړی پورته کړم. که یو ځای عین وای چې تاسو به په نوي ورځو کې ټاکنې کوئ نو په هغه عین کې ماده 2450 هم شته چې هغه دا هم وای چې کچره داسې حالات وي مکیناستل پکار دي. د خیبر پختونخوا گورنر غلام علی وړاندې زیاتوي
پولیو کا ایک ڈسٹرکٹ میں جب
کراچی پیو ضلع کے دا پولیو ساس کی ورکر لے کی دہاغے لپارا 5000 پولیس واکونا دہاغے ساتھ نہ کوي پدی نن سبا حالاتو کی پرون پلی کی مروت کی سو شو بنو کی سو شو پیخور کی س پیخو شو دری روز وران دے پوزرستان کی سو شو اس خو ٹاکنی لدی کنا زکا مو وایو چی ریاست کا پا مشکلاتو کی وی نو دا طولو سیاسی گوندونو زیماری جوڑی گی چوڑمائی ریاست دا مشکلات سخا اوباسی
ریاست کو مشکلات سے نکالے.
د خیبر پختونخوا گورنر بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په صوبه کې د 13 کالو راهیسې او په مرکز کې 3 کاله حکومت کوونکی سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د بیا ټول ټاکنو غوښتنه کوي او د هغوی لپاره د صوبه پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماتې کړي او د قومي اسمبلی یو شمېر سیټونه استفاګانې ورکړي او وخت په وخت په ملک کې احتجاجونه هم کوي او په لنډو ورځو کې جیل برو تحریک په نوم د احتجاج نوي سلسله شروع کړي. بلخوا د پاکستان په اعلی عدالت کې هم د ټاکنو کولو په اړه بحث روان او عدالت په حال په صوبه کې زمینی ټاکنې ودرولې دي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
تاسو مشال ریډیو ته ورځیاست. پېښور های کورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیاتي نمائندګانو حیثیت ځنډولو اعلامیه معطل کړې ده. الیکشن کمیشن د فروری پر دویمه ویلی و چې د دې استازو حیثیت ځکه ځنډولې دي چې پر انتخاباتو اثر انداز نسی. زموږ همکار مجید بابر په دې اړه په پېښور کې له خبریال جمشید باغوان سره خبرې کړې دي.
د پښتونخوا اسمبلی چې کله وزیر اعلی ماته کله هغې نه پس الیکشن کمیشن په سرکاري تبادلو باندې پابندي ولګوله ورسره ورسره کوم چې لوکل ګورنمنټ وروستو کال وجود کې راغلی او زموږ مقامي حکومتونه هغه هم سسپینډ او دې د وړې چې دې الیکشن کې څه خپل هغه
کردار نو لوبي
استعمال نه کی نو دې دې معنی د چې کوم ناظمان دی او میز صاحبان دی هغه های کورټ په تین تاریخ باندې دا خاص ور کړی حکم چنل های کورټ ووري دوه دا حکم نامه چې کومه ده د معطل تا او دا الیکشن کمیشن فیصله نه ده کړی او الیکشن کمیشن نه جواب ورکړي چې هغه دا وضاحت کوي چې ټول لا خو دا الیکشن شیډول اعلان هم نه شوی چې الیکشن په کوم ترتیب کیږي نو دا هیله مخې د بلدیاتي ادارو معطل او څه ده. بل خبر دا د مجید جان چې کوم د میز دی او الیکس منتخب شوی او لازمه دي هغه دا ویل چې نن دا بار ټول چې کوم د مقامي د حکومتونو تنظیم دی هغه د میز او دي سره سلامي شوی دی دا ټول کارونه دي چې هغه شفافولي کوي او دی او هغه صفایي بل دا چې کوم کله دا سسپنشن او یو بل کار شوی دی چې دا ټول نظامان او میر صاحبان چې کوم دي دا خبر غوښته باندې صوبای در حکومت میر چې کوم دی هغه په خپل دفترونو باندې بند کړی و. نو دا هم یو دغه وای کوټ څه دی
نه لو د دې پریکړه نه تاسو څنګه خبر د دې پریکړه نه آیا موږ دا وګڼو یا چې کوم د بلدیاتی ادارو مشران دي یا چا چې دا پټیشن دایر کړو د غوی بحال شو په خپل دفترونو ته د ورتګ د پاره د ولست د سہولتونو ورکولو د پاره کنه هغه کې لا وخت شته
نه جی بالکل اخی بہا چې ځکه چې کم حکمنامه لاندې د دې اختیارات معطل شوی و نو ریپورت او ماغه نوټیفیکیشن چې کله چې کوم ځرکا د الیکشن کمیشن حکمنامه هغه نن معطل کړ نو معطل کېدو نو مطلب دا دی چې هغه ټول خلک چې کوم دې نه مخکې د الیکشن کمیشن حکمنامه نه مخکې په خپل دفترونو کې کار کول هغه به واپس خپل ذمہواریاں سنبالي
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبريږي د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استفاټه کمی جرګې د قبلي سیمو په خوانی آئینی حیثیت بحالولو هوډ څرګند کړی دی د یاد جرګې مشرانو پرون د پېښور په پریس کلب کې د قبلي ضلعو په اړه یو سیمینار ته وینا وکړې دي دوی ویلي دي چې د پاکستان په سپریم کورټ کې یا تیر کال درخواست جمع کړې خو لا هم کاروایی روباندې نه ده سوې د دوی په وینا په خبر پښتونخوا د قبلي سیمو ورګډېدو دوی ته د ګټ پر تاوان رسولې دي تفصیلي د غلام غوس په رپورت کې
د فاټا قومي جرګې په نوم قبایلی مشرانو ویل دي چې د قبایلی سیمو ځانګړې آئینی حیثیت بحالولو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي دا خبره په قبایلی جرګې کې شامل د بیلابیلو تنظیمونو مشرانو په پیښور پریس کلب کې د قبایلی ضلعو په موجوده حالاتو یو سیمینار ته په وینا کې وکړه په دغه محل د ملک حنیف کوکی خیل په نوم د خیبر یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی ضلعو د پخوانی آئینی حیثیت د بحالولو لپاره په سپریم کورټ کې هم یو اپیل داخل کړی دی
په 13/9/2022 باندې موږ یو تاریخ شو سپریم کورټ کې نو جج صاحب دا وویل چې روزانا پاسبل لارجر بنچ تشکیل هم هغه د روزانه بنیاد باندې نو مر بیار رکھ یو کال وصول دے نور پارٹو سیاسی پارٹو کی سنا اخلی لارجر بھی سنا والا تشکیل کے بھی آگے سے کم دے اس پورے آگے فاٹا انضمام متعلق لارجر بھی تشکیل نہ کر لو ابل پاگا کمیٹی کے انضمام الفاظ سر پاکستان اصلاحاتی پہ اصلاحاتی کمیٹی ہوا
قبایلی مشرانو په قبایلی سیمه کې په خراب شوی امنیتی صورتحال او هغلته کې د تجارتی لارو په تړلو هم د اندېښنو څرګندونه وکړه په دغه محل د کورمی او قبایلی مشر ملک حاجی رحیم د ونډې ته په وینا کې وویل
او چې کله موږ ضلع کې زم کړو اوس مړې وشي سبو ته مدې نه پنې واکې کې بیا پونی سي دوه می ورځې بیا خلاص کې ایموک بلاد ایمو منڈل قوم سره تعلق لرو نیم اوس افغانستان کیو نیم دیلو پاکستان کیو ای 2006 نه ستار پوری تا ترانزیت روډ کړه په دم علی سلام زمانی نه دام پولیس باندې ته تلو اور ته ستار نه دیلې روډ بند کړه دے اگے دې کور کمانډر پر چنور تر اوره مو اور تو ایم ته یار خلاص سکا دریام ته کوم دې زموم سلام دې دادی مو ته خپل زړا په هول پوتې کی پدې کې دې کومې زړمنه نکته دې غادي تنه لری کی نور مو ته خپل جلسی خاده
ملک اجمل حسین مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په پښتونخوا کې د قبایلی سیمو د زمکولو په ځد ټول تنظیمونه رايوځي کوي او د قبایلی سیمو د زمکولو په ځد به خپل مبارزه جاری ساتي
نن په پریس کلب کې د آل قبایل لوی جرګې مشران د فاټا قومي جرګې مشران دوی راغلي وو. دوی چې کوم دی د فاټا بلجبر چې کوم انضمام شوی دی داغه موږ ټول مشران مسترد کوي. همدغه شانتي موږ ته د دې ډېر مشکلات دي، ډېر وجوهات داسې چې افغانستان سره زموږ ټرانزیکشن بند شوی دی، د افغانستان سره زموږ همدرفت بند شوی دی، هلته زموږ رښتې دي د باړ په مینځ کې ولګېدلو. او د هغې نه علاوه چې کوم دی دغه څومره مرجر شوی دی، دغه مرجر زمونږ د قبایلو لپاره نقصان دی دي، چونکی په دغه صوبه کې خپل باندې هم سنشته
مرجر نمخ کې قوم حالات ډیر ښه نه وو.
د مرجر نمخ کې چې کم حساب وو، د مرجر نمخ کې زمونږ خپل روایت خو کنه، زمونږ خپل روایت او مونږ په نه مړې کېدلو، نه چې کم دی د ټارګیټ کلینګ کېدلو، نه د ماکې وي دغه شیزونه وو چې حالات خراب وو. او حالات خو هم چا خراب کړي وو، حالات خو زمونږ خپل خلکو نه خراب کړي.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د اصلاحات لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ د جوړې شوې کمیټې د سپارښتنې وروسته په 2013 کې قبایلی ضلع د پارلمان نه د 15مه آئینی ترمیم د منظورولو وروسته په پښتونخوا صوبه کې زم شوې وي. هغه وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علماء اسلام فینا علاوه په پارلمان کې موجود نور ټولو پارلماني ګوندونو په اکثریت سره د قبایلی زیلو د زمکولو ترمیم منظور کړی وو. خو د قبایلی جرګې د سوري لاندې کارکونکي ځینی قبایلی تنظیمونه وایي باید په دې اړه په قبایلی سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرندم شوی وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
په کوټه کې د خبريالانو اتحادیه بلوچستان یونین اف جرنالیست پرون له هغه وروسته احتجاجي مظاهره کړې چې اډیشنل ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج د ځای خبریال عبدالواحد رسانی په وژنه تورن کس بریکړ. د رسانی کورنۍ او د خبریالانو اتحادیه وایي دوی به د دې فیصلې پر ضد د بلوچستان های کورټ ته ځي. تفصیلی سمت شبنم رکھ.
د پیبوري پر وشتمه په کوټه کې د خبریالانو اتحادیه بی او جی یا بلوچستان یونین اف جرنالیست د وجل سیوی ځای خبریال عبدالواحد رسانی په قضیه کې د تورن کس د برکیدلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه.
انصاف دو، انصاف دو،
انصاف یو کو، انصاف دو،
شهید عبدالواحد رسانی کے قاتلو کو
گرفتار کرو، گرفتار کرو.
واید رسانی په 2018 کال کې د اپریل پر 14مه د کوټ کبرانی سړک باندې خپل کورته نږدې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وجل سوی وو. هغه د ډیلی ازادۍ په نوم د یوې ځایي ورځپاڼې سره کار کوي. د نوموړي د وژنې په تور په 2018 کال کې د جون پر 14مه پولیسو د کمال الدین په نوم یو کس او یوه ښځه رابیه نیولې وه. د دې شیدې مېړه ریپیولا اشتیاري ګرځول سوی وو او رابیه لا عدالته د ضمانت اخستلو وروسته تښتېدلې وه. پر وشتم پیوري اډیشنل ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج په دې تور تورن کمال الدین بری کړ. خبریالانو او کورنۍ په احتجاج لاس پور کړ. د احتجاج مهال د واید رسانی پلار عبدالغفار مشال ریډو ته وویل
نن چې دا فیصله وشو دا ګیر سره ناانصافي وشو. ولې چې د غو سره د پولیس سره چې د ګیر د کیس پراته دي پولیس خپل خاصه همت وکړلې. هغه کیس ور سور کی آډیو ریکارډینګ وو، هر شی وو، دغه وو یو ملزم چې وو، دوه ملزم تښتېدلې دي افغانستان کې دي. اوس ما شک دي چې دا ملزم هم تښتېدا به افغانستان لزي. دغه ته نن د عدالت بری وو کې په عزت تور پی او موږ د دوه کال در په در سوال دغه څه پیسې هم ګار شو زوی هم ولاړی لیکن انصاف نه ملاو.
په احتجاج کې شریک د خبریالانو اتحادیه مشر ارپان سید مشال ریډو تول چې داسې فیصلې کول په خبریالانو کې د عدالت کردار شکمن کوي. داغه خبره چې په بلوچستان کې په لومړي ځل د وجل سیو خبريال مقدمه ورستي پریکړه تر رسیدلې و خو څنګه چې دوی تملارله پریکړه غسي و نسوا
همي بڑا افسوس هوا اس فیصله پر
منګ ته ډیر افسوس شو پدی فیصله باندې چې د هر څه ثبوتونو او بیان سربیرا یو ملزم بری کیږي دا پر عدالت باندې سوالیه نشان دی دا فیصله منګ په های کورټ کې چیلنج کوو او که د سپریم کورټ پورې تللو نو هم به منځو د لیکلو والا خبريالان چې نړۍ ته د انصاف رسولو خبره کوي نن د خپل انصاف لپاره په سړکونو ناشتي
د عبدالواحد رسانی پلاروای چې اوس په مقدمه د بلوچستان های کورټ ته وړي
ا شي مطلب یو دوا گرفتار شو یو د کمال گرفتار شو یو د خور رابیا گرفتار شو رابیا شپږ میاشتې دغه ور سره غړ ورکې شپږ میاشتې بعد بیل ورکې ورته ولاړې په بیل باندې ولاړې اوس چې دغه مفرور د هغه افغانستان کې دي او د دې بل چې دی اخش چې دی اغه موري اغه کړیو اغه افغانستان ته کوغه شپه وتشته دي پس واخسه به خو بزغه مش مخسبه او سای کوټ رزو سپریم کوټ رزو او دا خو مزغه یز خو نه لکو چې دی ګرځي
د بلوچستان د خبريالان ویتادي جرنل سکیټري او خبريال منظور احمد تیر ورځو کې مشال ډو تول چې د 2000 کال راځي په بلوچستان کې ترسلويش زیات خبريالان د دندې محل وجل سیوی دي دا غب خبره چې تر ډیر زیات په هدفي بریدونه کې وجل سوی دي د رسنیو د اکون لپاره کارکونکو ادارې بی پولي خبريالانو په خپل و تازه راپور کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبريالان لپاره پنځم تر ټولو زیات خطرناک وادي راپور زیاتوي چې په تیر شلو کلونو کې په ټوله نړۍ کې 1,400 خبريالان وجل سوی چې درونیوي له پاکستان څخه دي سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
د مشال ریډیو خبريال سمد شبنم چې په کوټه کې د هغه احتجاج په اړه ریپورت درکاو چې هلته د یو خبريال د وجل کېدو پر ضد رابل سوی وو د هغه کورنۍ خبريالان ویلي چې دوی به لوړ عدالت ته ځي
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو 19 خبرونه سروي فلسطیني مبجو د کرخي په غاړه په یو بجا سندري جادوګری په دونی مبجو پښتونخوا کلی په کلی په دریو بجو د مشال ترنا لاندې په سلورنی مبجو روغتیا او درملنه په پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست په پښتونخوا کې د ماشام شپږنیمی بجې سوی دي د خبرونو لنډیز به یو لغورسته بیا تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه ځینې نور ریپورټونه او تبصرې هم درخبرو د اسلام آباد یو عدالت د فروری پر 28مه په توشخانه مقدمه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی د یاد عدالت قاضي ظفر اقبال د پریکړه د توشخانی د مقدمه اوریدنې پر مهال وکړه د دې مقدمه راتلونکي اوریدنه به د مارچ پر 1مه کېږي د پاکستان سپریم کورټ د جیجانو 15 کسیز جرګګۍ په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه پرون پیل کړي او ریدنه نن هم جاری وساتله یا د جرګګۍ ویلي چې د پریکړه به سبا اوروي پېښور هاي کورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیتي نمائندګانو حیثیت ځنډولو اعلامیه معطل کړي او د نمائندګانو بیرته بحال کړي دي په پېښور هاي کورټ کې نن د بلدیتي نمائندګانو د معطل کولو ضد د کیس اوریدنه وسوه د خبر پښتونخوا گورنر وایي چې په روانو ناامن حالاتو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عامو انتخاباتو اعلان نسی کولای حاجی غلام علي د فروری پر 8مه په سواد کې خبريالانو ته ویل چې د صوبا د عامو انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره مکمل وسایل نه لري فاټا کمی جرګي ویلي چې دوی به د قبایلي سیمو د پخواني ځانګړي آئینی حیثیت بحالو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي د یاد جرګې مشرانو دا څرګندونې د فروری پر 8مه په پېښور پریس کلب کې د قبایلي سیمو د حالاتو په اړه په یو غونډه کې کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د قزاقستان پلازمینی استانې ته تللی دی. نوموړی به هلته د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره لیده کاته کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. خبرونه مو واوریدل. اوس هم د پاتې ریپورټونو پر لور د سیاسي او پوځي چارو یو شمیر شنونکي وایي د دوی تړون چې درې کاله مخکې لاسلیک شوی و لا هم نه دی عملي شوی. د دوی په وینا کې څه هم دغه سند نیمګړتیاوې لري، خو د طالبانو له لوري د پلي کېدو لپاره هیڅ هیله نشته. د طالبانو حکومت بیا وایي چې د دې هوکړې د مادو عملي کولو ته ژمن دي، خو د دوی په خبره د امریکا حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو چې سنا کاکړ چمتو کړی دی.
د افغانستان، اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او
ملا عبدالغنی برادر و چې د دوه تړون د پلي کولو ډاډی ورکولو. نوموړی د دغه تړون د لاسلیک پر مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال و، او اوس مهال د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال دی. د طالبانو په استازولۍ ملا برادر او د امریکا په استازولۍ د افغانستان سولې لپاره د هغه هیواد پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه هوکړ لیک له نن څخه درې کاله وړاندې د 1998 کال د کب میاشتې په لسمه نیټه چې د 2000 میلادي کال د فبروري له 9 سره سمون خوري د قطر هیواد په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړ. هغه تړون چې د ډیرو په باور له افغانستان څخه د امریکای او ناتو ځواکونو د بشپړ وتلو، د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو لامل شو. په یاد تړون کې امریکا موافقه وکړه چې د 2021 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي، او طالبانو هم هوکړه وکړه چې د القاعده ډلې په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. که څه هم د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ادا کړې وه چې د مذاکراتو په جریان کې نه و پرېښودل شوي، خو د دوحې په تړون کې افغان حکومت مکلف و چې 5000 طالب بندیان خوشي کړي، او له هوکړې درې میاشتې وروسته به د افغانانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. پوربن او د تاوتریخوالي په کمولو هم ټینګار شوی و. باور دا و چې طالبان به له جګړې لاس واخلي او یو موقت حکومت به جوړ شي، او داسې انګېرل کېده چې د دوی تګلاره د لومړي ځل واکمنۍ سره په توپیر کې ده، او دوی به د ښځو حقونه او فردي ازادیو ته درناوی وکړي. خو مخکې له دې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي، داسې حالت رامنځته شو چې وړاندوینه یې نه وه شوې. د افغانستان ولایتونه په لپسې ډول پرته له جګړې د طالبانو لاسته ولوېدل، او بالاخره پلازمینه کابل هم له افغانستانه د وخت ولسمشر محمد اشرف غني له وتلو وروسته د واک له خلاص سره مخ شو، چې طالبانو ورڅخه ګټه پورته کړه او په ټول افغانستان واکمن شول. ښاغلي غني د افغانستان له سقوط وروسته په خپلې لومړنۍ رسنیزې مرکه کې وویل له هېواد څخه تېښته وتل پرېکړه وه، او هغه وخت پېښه شوه چې د هغه امنیتي ځواکونو په ار کې وویل چې نور دی او پلازمینه نشي ساتلی. یو شمېر شنونکي وایي چې د دوحې تړون هیڅ ماده د طالبانو لخوا نه ده عملي شوې. پوځي شنونکي او تېر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت مرستیال او نظامي کارپوه شاه محمود میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کار د دې لامل شوی چې هیڅ هېواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، او کورنۍ مشروعیت هم نه لري.
متاسفانه چې دغه یو برخه هم د دې توافقنامې طالبانو عملي کړې د کابل په زور ونیو. همدارنګه توریستي ډلې د منطقې چې دي هغه اوس هم په افغانستان کې شتون لري. فزیکي امنیت او بشري امنیت په افغانستان کې تامین نه دی. همدارنګه بین افغاني ډایالوګ زمينه مساعده نشول چې هلته یو با اعتبار مشروع حکومت رامنځته.
په افغانستان کې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري، او په دې وروستیو کې د پانتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوي. همدارنګه په دولتي او نا دولتي ادارو کې پرته له ځینو خاصو مواردو د ښځو په کار هم بندیز لګول شوی دی. کتام طالبانو د وک لبی ازلې تر لاسه کولو وروسته عمومي افا اعلان کړه، خو د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د خپل سرونی ولو او وژلو راپورونه خبر شوې دي، هغه څه چې طالبان یې تل ردوي. د سیاسي چارو پوهان محمد بشیر دودیال وایي سره له دې چې د دوحې تړون نیمګړتیاوې لري، خو د بشپړ پلي کېدو هیله یې نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د حالاتو بدلون او د اوکراین جګړه د دې لامل شوی چې د افغانستان مسله د امریکا او نړۍ لپاره فرعي مسله وګرځي.
افغانان او د افغان دولت نه په کې ډېر صحیح او نه ډېر ټولو جزئیاتو نه خبر ده. په دې دومره موده کې لا اوس هم افغانان شکمن دي او د دې هغه ټول جزئیات عامو خلکو ته ټولو ته معلوم نه ده. حتی بعض خلک د دې د حقوقي اعتبار له مخې هم شکمن دي او انتقاد ورباندې کوي. حتی په افغانستان کې هغه د سولې شورا کوم یو چې جوړه شوې ده، هغه هم پکې کوم واضح دریست تر اوسه پورې خلکو ته څرګند نه کړ چې د دوی رول پکې څومره څومره موافقه وه.
د طالبانو حکومت بیا وایي دوی د دوحې تړون ته ژمن پاتې شوي، خو د دوی په خبره امریکا پکې ذکر شوي ځینې ټکي نه دي پلي کړي چې له امله یې د دواړو لورو ترمنځ بې باوري رامنځته شوې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان اسلامي امارت ژمنه کړې وه چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کیږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوحې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول، دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي و که طالبان په افغانستان کې د القاعده ډلې پر وړاندې د اقدام په برخه کې په خپلو ژمنو د پوره کولو توان ونه لري یا یې ونه غواړي، امریکا چمتو ده او د خپلې خاورې د دفاع وړتیا لري. د دې وزارت ویان نت پرایس په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری په نښه کول د بېلګې په توګه یاد کړ. په رومانیا کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو پوه ډاکټر زاکر حسین ارشاد په دې باور دی چې دوه په تړون کې ځینې ماده له پایله د تطبیق وړ نه وي.
برخی از موارد پیشبینی
شوی ځینې هغه شیان چې دوه په تړون کې وړاندوینه شوی و له پیل څخه د تطبیق وړ نه و، او هغه دا و چې طالبان به له نورو ایدیالوژیکو تروریستي ډلو خلقو سره خپلې اړیکې له منځه یوسي. د دې حقیقت څخه نه خبره چې دا کار هیڅکله امکان نه لري. د دې فرضیې د ثبوت لپاره په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری شتون او وژل کېدل دي.
د القاعده شبکې پخوانی مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای میاشت کې د طالبانو واکمنۍ پر مهال په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، خو طالبانو هغه مهال ویلي و چې دوی د هغه له مرګه خبر نه دي او د څېړنو د پیل خبر یې ورکړ چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. په دې وروستیو کې پاکستان هم ادعا کړې چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د دغه هیواد لپاره یو احتمالي ګواښ ګڼل کیږي، هغه څه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت یې ردوي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ازبکستان او تاجکستان د افغانستان پولې ته څیرمه له روسیې او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره څو ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي، څو د ترهګرو د احتمالي فعالیت په اړه خپل چمتووالی وښیي، او د دې هیوادونو تر څنګ ایران هم د داعش خراسان څنګې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو حکومت تل دغه ادعاوی رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به هیڅکله د بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. د سیاسي چارو پوهان په دې باور هم دي چې د دوحې په هوکړه کې د خلکو رول له پامه غورځول شوی، او اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې عمومي ناهیلي خپره ده. ډیری خلک له هیواده د تېښتې په فکر کې دي. دوی په افغانستان کې د خپلو هیلو ترسره کېدل ناشونی ګڼي، ځکه د دوی په خبره طالبان ځان د خلکو غوښتنو ځواب ویونکي نه ګڼي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت استازي په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې رسمن پر غاړه واخیستې او خپل دنده یې پیل کړه. فضل محمد حقانی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په تهران کې د شزدافیر په توګه ټاکل شوی دی. طالبانو د 2020 کال په اگست کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، خو تر اوسه یې د نړۍ یو هیواد هم حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د سفارت کارکونکو ته د فضل محمد حقانی د معرفي مراسمو کې هیڅ یو ښځې حضور نه درلود.
حقانی د طالبانو لخوا په تهران کې د افغانستان چارج دفتر ټاکل شوی او د دوشنبه ناوخته خپل دند له څو نویو ډیپلوماټانو سره پیل کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په خپل ټویټر د حقانی د معرفي عکسونه او لانډ بیان خپور کړ. تکل ویلی د شارج دفتر حقانی د معرفي په مراسمو کې د سفارت د کارکونکو ترمنځ د ښې همغږۍ همکاري او په صادقانه ډول د خدماتو په وړاندې کولو ټینګار وشو. طالبانو ته د افغانستان د سفارت تر تسلیمولو وروسته د افغانستان د تیر جمهوري نظام له وخته پاتې ډیپلوماتانو او د سفارت مسؤول عبدالقیوم سلیمانی سفارت پریښود او ویلي چې له طالبانو سره کار نه کوي. ایران له هغو محدودو هیوادونو دی چې ظاهرانه د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نږدې اړیکې ورسره پالي او دا د اوس په تهران کې سفارت هم وروسپاره. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د خپلو ډیپلوماتانو استول د ایران او افغانستان په اړیکو کې یو مثبت ګام بللی. اخوا ځینې نتایج شوي رپورټونه وایي د ترکیې په استانبول ښار کې هم د افغانستان قونسلګري د طالبانو استازي ته سپارل شوې. تر دې مخکې پاکستان، چین، قطر، روسیې او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو د افغانستان سفارتونه د طالبانو استازو ته سپارلي. طالبانو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره هم سویل شاهین نومولی، خو د ملګرو ملتونو لخوا نه دی منل شوی. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو بیا په وار وار ټینګار کړی چې له طالبانو سره اړیکې د افغانانو په وړاندې د هغوی په چلند پورې اړه لري. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لویدیځو هیوادونو خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ له افغانستانه وویستلې او لای د طالبانو کوم استازی په خپل هیواد کې رسمن د ډیپلوماتیک استازي په توګه نه دی منلی. امریکا متحده ایالاتونو بیا د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته په واشنگتن کې افغان سفارت هم تړلی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور اوریدونکو په داسې حال کې چې د مارچ له لومړۍ نیټې د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې سرشمیرنه ترسره کیږي، د جنوبي وزیرستان خلک وایي چې د دوی د سیمې خلک له د سیمې بهر دي، نو که هلته نوملیکنه ونسي دا به په راتلونکي د دوی لپاره ډیر مشکلات جوړ کړي. تفصیلیا د اشتیاق مسجد په دې رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د 2009 کال پوځي عملیات کښې یې کورونا ړنګ شوي دي چې په وجه یې خلک په خپلې سیمې کښې نه پاتې کیږي، او د مارچ په میاشت کښې و د سر شمیرنې نه د ضلع خلک د شمیرنه و یې پوتې شي. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان اپر شکتوی سیمې یو مشر ملک سید انور مسجد مشال ریډیو ته ویایي
کہ پر پیرہ پاکستان سے دا یکم مارچ نو مردم شماری و خانہ شماری سٹارٹ کیجی. پر دا حوالہ بندے ساؤتھ وزیرستان نویت بالکل بدل دائی، اگر وجہ دا دو چھے وزیرستان ڈیو ٹو آپریشن بالکل خالی شوائی دائی. خال کے آغا خپل رنگ ملے جڑے کڑی نہ دی، خال کے تا دے ملے معاوضے ترنن وقت پورے ملاو نہ دی، او بل چھے وزیرستان آغا بدقسمات کی خورا دو چھے اورتا نیٹ خود تک خون پاک سے چار نہ کئی وچ پدا ویس وقت سے کثیر تا مردم شماری وشی نو یقینی په وزیرستان ته یو ور ډیر نقصان ورشي، خاص کر د ماتی د ابودی، چونکه وزیرستان ټوټل ړنګ دی. وزیرستان خلک خوز په خپل وطن سے د بدامه او د ړنګ ملې په وجه نشي پوته کېدلی. نو په داویس وخت په وزیرستان سے ابودی ډیر کم پوته دو، د دې پورا میز په مختلف فرمینا باندې دا مطالبه کړی دو چې پاک شه څو شرایطی ادا نشتا، سپیشل کنډیشنل رعایت روکو، د دې یو نقشه کمپیوټرایز جوړ کړی دو، جیو ټیګینګ باندې اپ شه وزیرستان تقریبا 90% علاقہ وړا پوتہ د دې کړی نه دو. او اخشې مشکل دا دی چې چیرتا ټابلیټ انټر سی مثال دی یو بلاک نقشه او جوړا شي دا یو هاري او کورتا خپل خپل وردرنی. نو په وزیرستان کې چې کور نه وي، په کور شه فیملی نه وي، چې فیملی نه ورته تا د یو خلک مردم شماري ترنګو کې
د سروکې سیمه تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایي چې په سر شمیرنه کې د سویلی وزیرستان ضلع خلک د مشکلات سره مخامخ دي، خو بیا به هم دوی په دغه سر شمیرنه کې و برخه و خلی.
دا چې د سیمه مارچ میاشتو ها په دا چې د میز اکثرا خلک په ټانک او په دی خانه په نور لکی پندېږي، اغه وجه دا دو چې تیمه د جنگ په وخت کې د رنجات په موقع باندې په تیم په سوت وزیرستان باندې اپریشن وشه، دا موقع باندې د خلک کورین اړم شواله، خو ملک ته د بهر تیم امداد ورلای کی مپا چارو لا او په نن تاریخ پر د میز کوم تا په چارو د ملاو نور په دا وجه باندې خلک په ژمای دی او په ټین څه وخت لري هنه کیږي. کار په میز باندې ډیر جیت مصیبات نه ها، ډیر تکلیف بندې ها، موږ په هر طریقه بندې مردم شماري کوي او په کوم نه دا ځخړل دي چې دا یو میاشتو په داسې کا پاوی کا ریزی کا پېبل بشوي د مردم شماري د پوره خپل لکه د خمخ زینه ورسوي.
په سویلی وزیرستان اپر ضلع کې د خلکو د کورونو شمیرنې په براک مشال ریډیو چې اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد سره تماس ونیولی د هغوی ځاو په دارنګ و
هر انومینیټر به څوک دی خپل کلی ته څوک بلاک کړي هغه ته بوزي نو هغه کې د دو ډیټا باخلي کچېرې کوم خلک د ځکه دې مو اویلیبل ندي هغه بار ټانک سیمه کې پرته دي چوک پډي خان کې پرته دي چوک په کراچي کې پرته دي نو حکومت پاکستان هغه خلکو ته څوک دی ان لاین اکسس ورکړه دا چونکی دغه کوم ډیوایس دی دا اف لاین موډ باندې چلےږي دا به څوک دی هغه خپل ډیټا پکې واچي څه ډیټا پکې واچي ډیټا نه پس دا انومینیټر څه کله دی نت زون تر ورسي اټومیټک به څوک دی خپل څوک دی اپلوډ شي کوم خلک کورونه وران دي نو کاغه فار ایگزامپل پټان کې پروت ته ځن خپل ان لاین او کی صرف خپل کوم علاقے انومینیټر دا هغه ته بو کوډ او پلس ور سره خپل فارم ور کی
دا دې هم یوداوی چې د سرچ مرنه په بنیاد د یو سیمه مالی او اقتصادي وسیلو تقسیم سارا د صوبایي قومي او د ضلع حکومتونو د پارا حلقہ بندی او د نمائندګي تنظیم هم د ابودی پلیاز کیږي اشتیاق مسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د افغانستان د خوست ولایت مرکز اړوند کلموال مین کې د نجونو او هلکانو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د عالی کمشنرۍ لخوا د دوو ښوونځیو ودانۍ جوړې او ګټې اخیستو ته سپارل شوې دي. د یادو ودانیو د پرانستې د غونډې ګډونوالو له چارواکو وغوښتل چې راتلونکي پسرلي کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې
د خوست یو شمېر اوسیدونکو له اوسنیو چارواکو وغوښتل چې نوي ښوونیز کال کې د ټولو نجونو ته د زده کړو د پیلېدو اجازه ورکړي. د خوست اوسیدونکو یادې غوښتنې د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې د نجونو او هلکانو د ښوونځیو لپاره د دوو نویو ودانیو د پرانیستې په څنډه کې آزادې راډیو ته وکړي. د قلموال مینه د ځوانانو د شورا مشر علي شاه اماده وویل
موږ به نه هغه ځای کې دغه تمیرو په ګټه او خوند باندې پوه شو چې وایي چې ولا موږ د تمیرونه جوړ دي ولې دلته به د دولسمه پورې زده کړې کې خوندې به راځي ورونه به راځي یو څوک به تدریس کوي موږ بعضې خویندې دي چې استادان دي په قلموال مینه کې مخکې استادان وي اوس هغوی په کور ناستې دي د نورو خویندې په کور ناستې دي په ټولو حکومتي اسلامي امارت چارواکو باندې غږ کوو چې د تمیر د ډکولو لپاره دغه کار وکړي.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا په قلموال مینه کې د نجونو او هلکانو لپاره په دې دوو ودانیو څه د پاسه درې لکه څلور اویا زره امریکایي ډالر لګښت شوی چې په یو وخت د څلور سوه زده کوونکو د زده کړو ظرفیت لري. د قلموال مینه یو بل اوسیدونکی سید رسول فرهاد وایي
د جلکیو د ښوونځي یوازې د شپږم ټولګي پورې دې ته اجازه ورکړل شوې ده او دا تمیر به جوړ وي خو دغه سې بیرنګونه هر شی بود او برون د دغه په هغه کې به ایمان ځي نو موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې تر لسې دورې پره ټول نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی ته د ښوونځي پرانستل شي او د دغې تعمیر څخه دوی ګټه واخلي او دوی خپل زده کړې په دغه منظم او مناسب چاپېریال کې سرته ورسوي.
د نجونو د ښوونځیو د پرانستې غوښتنه قومي مخورو او روحانیونو هم وړاندې کړه. قومي مشر ملا رازو خان له چارواکو وغوښتل چې راتلونکي پسرلي ته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
موږ غواړو چې ساکل پسرلي ته د نجونو مکاتب د امارت نه د غړو چې خلوص نو څنګه د ملګری ملتونو هم د غړو چې معرب باید د سیاست ښکار نشي. معرب چې کوم دی ټول نړۍ نه د حق لري چې غوی ته کوم مشکلات دوی لري او سهولتونه باید ورته تیار کړي.
یو بل تر مشر محمد خان زدران هم وایي
اسلامي امارت چې کله فیګ روغ اید هغه شپږم ټولګي جنې خلوص کړی دغه نه پورته جنکۍ باندې کړي نرمیږي غوښتنه دغه دو چې می خورای تکلیفینه ډیر پکړي دي په اسلامي چوکاټ کې دوی ته اجازه ورکو چې مطلب دوی خپل درسینه وایي.
د خوست پوهنې رئیس سید وسیم مالیار هم د زده کړو د بهیر په مخ کې خند او ځان د ټولنې په زیان بولي.
دا معرف دا هغه مسلمان هغه چې بوسو یو کل وقفه کې روشي میاش روشي نو هغه ذهنونه خراب شي موږ نه ډیر ترتیب خرابيږي
نو امید مدد شاهنده که مونږ د دغه سیاسي مسایلو خبر نشو.
یاد دیوی په خوست کې دا مهال ټول 1500 ښوونځي شتون لري چې 2,12,402 دښتنه زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي، او له دې زده کوونکو 8,15,503 دښتنه نجونې دي. د خوست د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې 100 بابا حکومتي ښوونځي ودانۍ نه لري، او 108 بابا نور ښوونځي اساسي او ځینې هم قسمي ترمیم ته اړتیا لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. لاندې د پښتنو دودیز خوراک دی چې په ژمي کې خوړل کیږي. دا خوراک په ځنګړي توګه په زیاتو سړو سیمو کې او د کلیوالو سیمو خلک جوړوي. دا څنګه جوړیږي او څنګه تیاریږي؟ د مشال ریډیو خبریال سماد شبنم په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
لاندې د پښتنو دودیز خوراک دی چې پښتانه په ژمي باندې خوري. د پښین یو کلیوال عبدالخالق اڅکزی د لاندې د مژو الالولو لپاره چاړه تیروي. عبدالخالق اڅکزی وایي چې پخوا به واوري او رښتونه ډیر کېدل، لارې به بندې وې، د خلکو به بازارونو ته تګ نه کېدی، نو کلیوالو خلکو به لاندې کول او په ژمي به یې خوړل. دا غب خبره چې اوس دوی لاندې د شوق لپاره هم کوي.
دا لاندې زمر د پلارو د نکد وخت سه یو ثقافت مړه کوو، او دا پسونه سه کم دي دا مر دوه کال ساتو، په غنوم ساتو، دا مر مرو کو چاغه کو، بس بیا لاندې کوو. د منی په اخره کې یا د ژمي په اول سر کې په 12 میاش کې مر دا لالو چې لال می کو، بس بیا ال وې شې صفا کوو، بس بیا پر منی باندې اچو، بس بیا په ژمي باندې خورو. په خوا سی وو بازارونه لیري وو، واوري کې دی بارانونه کېدو، بازارو ته خلک نه سوکلې، بس د خپل لاندې به وکو، بیا به دا درې میاشتې د خپل ژمي باندې خوړل. د بازارونه لیري وو، بازارو ته بلار نه کېده، واوري به بارانونه بو، خو بهرال مش د سم گزاره کیږي. واوري ماوري سکله وسی لارې بندې سي، بس موږ دا ورته خرو کله کله میلمانه راسي، بس و میلمانه ته ور په خو خوري.
د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک په ژمي میلمنو ته په میلمستیا کې لاندې ور باندې کوي. زاید اقبال د خیبر پښتونخوا سوات اوسېدونکی دی چې پښین ته په میلمستیا راغلی دی. اغه د لاندې پاړه صدا سوای
د لاندې غوخې دغه په مونږ ډیر زیات خو لګیدا، ولې ډیر وخت شو د مونږ نه خوړلې، ته زنګ مل مستو بکو، او داغه مونږ له ډیر زیاته مزه راکړه. پوخا و مشرانو دغه خو لکه وس رورو چې څومره نیو جنریشن را رسی، نو اغه اغه پوغانی رسمونه رواجونه ختمي. شکر ده چې دلته کې په کوټه کې دغه لا پوخانی دغه موجود دي. دین مونږ ډیر زیاته مزه واغستا، ډیر خوند وکړو.
که څه هم د پخوا په پرتله و ښارونو ته په نږدې سیمو کې د لاندې کولو شاره کمه سوې ده، خو د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک اوس هم لاندې کوي او ټول ژمی یې خوري. سمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسے د ډیرا اسماعیل خان لکی مروت ٹانک و سویلی وزیرستان ل تازہ حالات و خبروم. مشال ریڈیو اوروئی.
د افغانستان د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې د پنځون فکری بنسټ په نوم یوې ادبي ټولنې په خپله یوه غونډه کې د ویناوالۍ په اړه تر یوه لکچر وروسته آزاد مشاعره کړې چې ګڼو زلمیو شاعرانو پکې خپل کلامونه اورولې دي. په ننګرهار کې زموږ خبریال هم دې غونډې ته ورغلی او راځي چې رپورټ یې غوښتو.
خیر دیکھم ولشی تنوال لکشما چٹھا میں دبل تن شغال لکشما
د غزل بول شاعر ارواخات استاد محمد صدیق پسرلی د شیر خواګد دابد میخیل لهنجری د ننګرار کامی ولسوالی اړوند اټک زون سقاوری دل کیږي چرته چې پنځن فکری بنسټ ریم محلنه غونډه او مشاعره د فبروري په سلی رښتمه نیټه تر سره کړه. په دې غونډه کې زید الله احمد د ویناوالۍ په پن لیکچر وړاندې کړ او وروسته بیا یو آزاد مشاعره وشوه چې ګڼو ځوانو شاعرانو پکې خپل شیرونه ویل چې یو هم پکې نیم ماما خېلو د هغه د غزل سو بیتونه صدارنګي وو.
تا بغړ تخته تکړم خپل زړه په ارمان نه پرېدم ګل به پکې وکړم به ګل ګلدان نه پرېدم څنګه ارمانونه د زړګي به متا تنگ کړې زد مر شوخی ته د خپل کور مشمان نه پرېدم چانه چې کردارې ماغې ته تکلیف نه ورکوم خپل به یوش کوم تڼې د گریوان نه پرېدم اسې نه چې دی باندې کافر شم ما ماخیر نه مخبو کې د چالاړ نشي پلار ابوزان نه پرېدم ډېر مننه چاله.
نورالحق علومی په خپل غزل کې د محبوب د بنگړو شرنګ د امن لسره نظرانه کړي وو.
لاسونو کې بنگړي د امن شور توا چوا تاله د نفرتونو هر یو کور توا چوا جنگونو کړه سرتور د نپاک کور کې سوځي افغان نور د سولې امیل مور توا چوا دنیا پیسې په سر واخستا لو په ګل راغ مالیار پولادي غړې دي لور توا چوا زما د مرګ ارمان چې دی او چا په زړه کې داغ شي جسد مې بس لمرګ ادم خور توا چوا.
شکر الله کرامت په خپل تصور کې اوږده موده وروسته د وصال شپې ته رسیدلې او سوال کوي چې چرې هم سبا نشي
بدنام دي چرې تنشي او رسوا دي چرې تنشي زما په شان په ژوند کې څوک تنها دي چرې تنشي چې مینه مقدسه ناروا غني به ورستو حق مولا کې ګن مولا دي چرې تنشي څړې رمو د پښ په د وصال په مونږ راغلی او د کال عمر وګد دي شي سبا دي چرې تنشي مننه.
تسل خټک د خپل احساس په سمندر کې د خاموشۍ سپی راټولوي
ځان لابد یو کثیر راټولوي روان دي هر څوک د خپل تقدیر حصے راټولوي روان دي دا خلک سله د خام فکر په معکوسه ګمان بیا هم سرګندیاي نه راټولوي روان دي زما په ذات کې د احساس سمندرونو شته خو په خاموشۍ د شور سپی راټولوي روان دي درد می د زړه هر یو ارمان ته مخه خبر کوي او وجودونه یې سایه راټولوي روان دي.
د پنځون فکری بنسټ مسولین وایي چې راتلونکي غونډه بلوي په سرلنۍ مشاعره جوړوي چې پر ننګرهار سربیره به پکې له نورو ولایتونو څخه هم ورته شاعران راغلي.
اخکل یو ته اظهار تمنې زړه وبکول دي کلیو ته اظهار د مینې زړه وو بخول دی ګرانا د خپل ات د عشق ژباړ لک شما ګرانا د خپل ات د عشق ژباړ لک شما ټیټه مې د بل تن شغال لک شما بل تھن شغال لک شما.